میزبان شماست شبر صاحب، خوش آمدین.
احمدی صاحب مننه، ستړي مشي د ازادي راډیو د اتو بجو د خبرونې دا اوریدونکو هر کله کوم. د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد له طالبانو سره تر 15 ځلي لیدنو کتنو وروسته د لومړي ځل لپاره په واشنگتن کې خپل معلومات له رسنیو سره شریک کړي دي او ویلي دي هیله مند دی چې د افغانستان د ولسمشرۍ تر انتخاباتو مخکې به له طالبانو سره د سولې موافقه وشي. مخکې تر دې چې د دې خبرو جزئیات در سره شریک کړو، خبرونه لرو. زلمی خلیلزاد هیله ښکاره کړه چې طالبان به د افغانستان د حکومت له استازو سره د سولې خبرو ته کښېني. د ننګرهار چارواکي په دغه ولایت کې د داعش د سخت ځپلو خبر ورکوي او ټاکل شوی چې د فبروري تر اخره به د امریکا او شمالي کوریا مشران غونډه وکړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد یو ځل بیا هیله ښکاره کړه چې طالبان به د افغانستان د حکومت له استازو سره خبرو ته چمتو شي. خلیلزاد پرون د واشنگتن د سولې په انسټیټیوټ کې د طالبانو له استازو سره د خپلو خبرو په اړه معلومات ورکړل. هغه وویل د افغانستان جنگ باید پای ته ورسیږي او د دې لپاره غواړو چې بین الافغاني خبرې ژر تر ژره پیل شي.
We would like the Afghan dialogue to start right away.
دای وای موږ غواړو چې ژر تر ژره افغانان په خپلو کې خبري پیل کړي. ځکه ډېر مسلې چې افغانان او نړیواله ټولنه اندېښنه ورته لري، لکه د شزو حقونه، بشري حقونه، د بیان ازادي او د افغانستان د سیاسي راتلونکو یو پلان په بین الافغاني خبرو کې حل کېدای شي. خلیلزاد زیاته کړه چې طالبان پوهیږي چې افغانستان د ولس کلونو مخکې هیواد نه دی، بلکې بدل شوی، نو په بین الافغاني خبرو کې شته چې ټول افغانان ګډون وکړي. د ننګرهار چارواکي دا کوي چې په دغه ولایت کې د داعش پر ضد پوځي عملیاتو په ټول افغانستان کې د دې وسلوالې ډلې فعالیت کمزوری کړی. د ننګرهار د والی ویان عطاالله خوګیاڼي ازادي راډیو ته وویل چې د داعش د رهبرۍ ډېر غړي په ننګرهار کې په پوځي عملیاتو کې وژل شوي، 400 وسلوال یې نیول شوي او د قماندې ډېر مرکزونه یې ویجاړ شوي دي. خوګیاڼي زیاته کړه
دوی تبلیغاتي مسؤلین، د دوی د پلانونو مسؤلین، د دوی عمومي مسؤلین، د دوی مالی مسؤلین، حتی د دوی ځینې بهرني همکاران په ننګرهار کې هم ونیول شول او هم ووژل شول. زه په اطمینان سره ویلی شم چې دغه عملیاتونه او اقدامات چې په ننګرهار کې داعش په وړاندې ترسره شول، د دوی حرکتونه کم شوي دي او له منځه وړل شوي.
د ننګرهار د والی ویان بیا وویل چې د داعش پر ضد په خاصو عملیاتو کې نړیوالو ځواکونو د افغانستان د پوځ ملاتړ کاوه او د داعش د وسلوالو پر ضد ولسي پاڅونونو او له امنیتي ځواکونو سره د ولسونو همکارۍ مهم رول لوبولی دی. د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون بنن د 13 ولایتونو 80 بریالیو کاندیدانو ته انتخاباتي وثیقې ورکړي. د ولسي جرګې د انتخاباتو کامیابانو ته د کمیسیون ویاند سید حفیظ الله هاشمی ازادي راډیو ته وویل له دې سره به پر کمیسیون د کار فشار کم شي او بریالیو کاندیدانو ته به زمینه برابره شي چې د وکیلانو په توګه ژر تر ژره کار پیل کړي.
دې کې شاید بشته چې شاید ډېر کوچني او بعض ځای کې بعض اعتراضات او شکایات وسیږي تر اوسه پورې، ولې دا حجم د هغه شکایاتو پورې نه رسیږي. څنګه چې یادېږي، ولې دا هم منلی شو چې دې کې 2300 نفره کاندیدانو نه دې څخه په تقریبا لاره پیدا کړې ولسي جرګې ته، یوولس د غزنی چې هلته انتخابات متاسفانه دي شوي.
لاسادی راډیو خبرونه اوري. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ وایي د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره به د رواني میاشتې په وروستیو کې د ویتنام په پلازمېنه هانوی کې وګوري. ټرمپ پرون پر ټویټر ولیکل، زما استازي تازه له شمالي کوریا ستانه شوي دي او دوی ډېرې ګټورې خبرې لرلې. دوی د کیم جونګ اون د غونډې د وخت پر سر موافقې ته رسېدلي دي. ټرمپ زیاتوي چې دی به د فبروري په 28 او 29 هانوی ته ولاړ شي. دغه دواړو مشرانو تر دې مخکې د لومړي ځل لپاره په جون میاشت کې په سنگاپور کې سره کتلی وو او پر دې شخېدلی وو چې څرنګه کوریا ټاپو وسمه له اټومي وسلو پاک شي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د خپل پوځ یو شمېر جګپوړي جنرالان له دندو لرې کړي دي. د پوتین په فرمان کې چې پرون خپور شو ویل شوي چې نه جنرالان او دوه ډګروالان چې د څېړنو په کمیټه د روسیې په کورنیو چارو وزارت او د بیړنیو حالاتو په وزارت کې پر لوړو څوکیو کار کاوه له دندو لرې شوي دي. په برطرفه شویو کسانو کې د ماسکو په پولیسو کې د اداري فساد د مخنیوي د ریاست مشر جنرال سرګی سولوپوف او د تحقیقاتو د کمیټې مشر جنرال ایرینا زبرت هم شامل دي. په فرمان کې د هغوی د برطرفۍ دلایل نه دي څرګند شوي. او روسي خبر دا چې د امریکا د لوی څارنوالي سرپرست ویلي چې په هیڅ ډول یې په هغو تحقیقاتو کې مداخله نه ده کړې چې د امریکا د جمهوري ریاست په ټاکنو کې د روسیې د لاسوهنې په اړه روان دي. په امریکا کې د ځانګړي مفتش له لورې په دې اړه څېړنه کیږي چې روسیې ښایي په 2016 میلادي کال کې د امریکا د جمهوري ریاست په ټاکنو کې لاسوهنه کړې وي. د امریکا سرپرست لوی څارنوال ماچو ویتکر پرون د امریکا د کانګرس د استازو د مجلس د عدلي چارو کمیټې ته وویل:
I do not intend today to talk about my private conversation.
دوی وایي قصد نه لرم چې دلته د ولسمشر یاسپین ماڼۍ له چارواکو سره د خپلو شخصي خبرو په اړه څه وایم. خدا درته وایم چې ما د ځانګړي مفتش ته تحقیقاتو په اړه د سپین ماڼۍ له هیڅ لوړ رتبه چارواکو سره خبرې نه دي کړې. د امریکا د جمهوري ریاست په ټاکنو کې د روسیې د مداخله په اړه د څېړنو مشي ځانګړي څارونکي رابرټ مولر ته ورخل شوې ده، خو جنرال ماچو ویتکر د هغه پر کار څارنه کوي. اسدی رادیو په منځنۍ سپه دولش پښنوی په ټول افغانستان کې اوري.
It would be better for Afghanistan if we could get a peace agreement before the election, which is scheduled in July.
زلمای خلیل زاده د افغانستان په خیر غنی چې د ولسمشری تر انتخاباتو مخکې طالبانو سره د سولې تړون وشي او طالبان هم په دې انتخاباتو کې برخه واخلي. وړاندې زلمای خلیل زاده بشپړی سرګندونې اوریدل شي. د جمهور رئیس اشرف غنی ویان مو د همدې انتخاباتو د قانون د تعدیل له طرح خبروي.
د ګورنیش کمیټه له منځه تللې دي ولې سیاسي آزاد دي مدني ټولنې خبرات د نظر نهادونه دوی به ټول سندلس نفر لیست ورکی ریاست جمهوریت.
روسیه د افغانستان د سولې لپاره هلې ځلې شروع کړې. امریکا هم د هڅې کوي. دا دوه اړخیزه کوششونه به د افغانستان د سولې بهیر کوم لور ته یوسي په یو تحلیلي مطلب کې به یې واوري. په یو جالب مطلب کې به واوري چې د هغې انګریز انجلۍ زړه سم شو چې د زیږیدو پر مهال یې زړه له وجوده د باندې پیدا شوی و. د ګوړیا چر تفریح پروګرام هم لرو. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد هیله څرګنده کړه چې د افغانستان د ولسمشری تر انتخاباتو مخکې له طالبانو سره سوله وشي او طالبان هم په دې مهمه پروسه کې برخه واخلي. ټاکل شوې ده چې نږدې 15 میاشتې وروسته د افغانستان د جمهوري ریاست انتخابات وشي. زلمی خلیل زاد چې په سپتمبر کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی وټاکل شو، دا لومړی ځل دی چې د واشنگتن کې د سولې په انسټیټیوټ کې له طالبانو سره د خپلو 15 ځلي لیدنې کتنې پاړه له رسنیو سره معلومات شریک کړل. فرشته جلال زئی راپور لري.
زلمی خلیزاد پرن په واشنگتن کې ویل چې د کار اساسي هدف یې د افغانانو ترمنځ د مذاکرو پیل ته د زمینه برابرول دي. هغه ویل چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د حضور په اړه د امریکا د متحدو ایالاتو د ولسمشر خبري سمې نه دي تعبیر شوی، ځکه د دوی هڅې یوازې د عسکرو د ایستلو لپاره نه دي، بلکې غواړي چې د افغانستان جنگ ختم شي.
I took this job a few months ago to explore the possibility of peace in Afghanistan.
دوی وایي ما څو میاشتې مخکې دا دنده د دې لپاره واخیسته چې د افغانستان د سولې امکانات مطالعه کړم. زما هدف د امریکا د ملي امنیت لپاره د ګټو خوندي کول، په ځانګړي ډول د تروریزم د خطر مخنیوي او همدارس د هغو پرمختګونو خوندي کول دي چې په افغانستان کې شوې دي. زما هدف د امریکا پر وژو د افغانستان د بار کمول دی. لکه څنګه چې د بهرنیو چارو وزیر سپارښتنه راته کړې، زما هدف په افغانستان کې د سولې موافقه ده، نه د وټولو موافقه، ځکه د سولې موافقه به زموږ وټولو ته زمینه برابره کړي، خو موږ یوازې د وټولو په موافقه پسې نه ګرځو. زلمی خلیلزاد وویل چې له طالبانو سره یې په اصولو کې پر یوه هر اړخیزه اجنډا موافقه کړې چې پر دوو ټکو تمرکز لري، له تروریزم سره مبارزه او له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل. هغه وویل موږ د مقابل لوري پر تشو وعدو باور نه شو کولای، بلکې ضمانت غواړو چې بیا به له افغانستانه د امریکا او د امریکا د متحدانو پر ضد کار نه اخیستل کیږي.
But even if we achieve success on these two issues, we make further progress.
حتی که بر دې دوه مسلو په خبرو کې بریالي هم شو، خو د سولې موافقه بل دې پرته چې د افغانستان د سیاسي آینده لپاره یو پراخ پلان جوړ شي ممکنه نه وي. د افغان او افغان جګړه باید پای ته ورسیږي. افغانان باید له یو او بل سره پر میز کښېني او د خپل هیواد د راتلونکي په اړه پرېکړه وکړي. زلمی خلیلزاد د افغانستان د جمهوري ریاست را روان انتخابات مهم وبلل. هغه وویل امید لري چې په افغانستان کې د سولې موافقه تر انتخاباتو مخکې وشي، څو طالبان هم په دې پروسه کې شامل شي.
The timing of a peace settlement from our point of view is the sooner is better.
زما په نظر جوړجاړی چې څومره ژر وشي هغومره ښه دی. زه پوهیږم چې را روان انتخابات د سولې موافقه له جنجال سره مخامخ کوي، خو د افغانستان لپاره به شوي چې تر انتخاباتو مخکې د سولې موافقه وشي. موږ دا غوره ګڼو چې تر جولای مخکې موافقه وشي او طالبان هم د پروسې ته راولو. د سولې موافقه به د سوله ییزو انتخاباتو زمینه برابره کړي. زما په فکر تر انتخاباتو د سولې موافقې ته کافي وخت لرو، خو حتی که موافقه ونه شي انتخابات به کیږي او موږ به هر هغه هڅه کوو چې د معتبرو انتخاباتو د ترسره کېدو مرسته وکړي. زلمی خلیلزاد دا خبرې پرون د واشنگتن د سولې په انسټیټیوټ کې وکړې. هغه وویل چې دای ژر تر ژره اوربند غواړي، خو طالبان د اوربند موافقې په اړه زړه نازړه دي، ځکه غواړي چې د سولې د موافقې لپاره په چرنو کې ګټې وکړي. د خلیلزاد په وینا طالبان فکر کوي چې د اوربند د اعلان په صورت کې به شایي له حکومت زیاته ګټه ونه شي کولای، او سخته به وي چې تر اوږدې مودې اوربند وروسته خپل وسوال بیا راغونډ او د جګړې ډګر ته واستوي. زلمی خلیلزاد زیاته کړه چې داسې ورته بریښ چې طالبان به د افغانستان له حکومت سره هم د څو اړخونو په حضور کې خبرو ته حاضر شي. ټاکل شوی چې زلمی خلیلزاد د فبروري په 15مه بیا په دوحه کې د طالبانو له استازو سره وګوري.
زلمی خلیلزاد هیلمند چې طالبان به د افغانستان د حکومت له استازو سره خبرې وکړي. طالبانو تر اوسه پر دې ټینګار کړی دی چې له افغان حکومت سره خبرې نه کوي، خو دوی تېره اونۍ په ماسکو کې د افغانستان د حکومت د پخواني ولسمشر حامد کرزي په مشرۍ له یو شمېر سیاستوالو سره دوه ورځنۍ غونډه وکړه. د امریکا متحد ایالات او روسیا په جلا ډول د افغانستان د جګړې د پای ته رسولو لپاره له طالبانو سره د روانو خبرو ملاتړ کوي. د دې دلایل څه دي او دا ګامونه څه پایلې لرلی شي؟ د ازادي راډیو د خبر څانګې تحلیلي مطلب رضوان مراد وړاندې کوي.
کله یوې خوا د سولې د خبرو له لارې د افغانستان د اوږدې جګړې پای ته رسېدل تر بل هر وخت نږدې ښکاري، بل لور ته بیا د دې احتمال هم شته چې په دې برخه کې متضادې اجنډاوې به د افغانستان د سولې پروسه منحرفه کړي. په دې وروستیو کې لیدل کېږي چې امریکا او روسیا چې دوه زاړه سیالان دي، د افغانستان د سولې لپاره د خبرو اترو له دوو جلا بهیرونو ملاتړ کوي، هغه څه چې وضعیت یې پیچلی کړی دی. طالبانو د تیرې جنوري میاشتې په وروستیو کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره وکتل. وروسته بیا طالب استازو د شیر محمد عباس تانگزی په مشرۍ په مسکو کې د پخواني ولسمشر حامد کرزي په مشرۍ له شاوخوا څلوېښتو افغان سیاستوالو سره غونډه وکړه. د افغانستان په اړه د سولې د خبرو اترو په دې دواړو غونډو کې افغان حکومت ونډه نه درلوده. طالبانو تر اوسه له افغان حکومت سره د سولې له هر ډول خبرو انکار کړی دی. پوښتنه دا ده چې ولې د افغانستان د سولې په اړه د امریکا او روسیې لخوا د خبرو او غونډو دوه جلا پروسې پر مخ وړل کیږي. د سیاسي چارو کتونکو په دې باور دي چې روسیه غواړي د متحده ایالاتو په ملاتړ د افغانستان د سولې پروسه له ستونزو سره مخ کړي. د افغانستان د څېړونکو د شبکې یو غړي توماس روتک ویلي د روسیې په ملاتړ خبرې تر ډیره له امریکا سره د مسکو په سیالۍ پورې تړلې دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د فبروري په 4مه نیټه امریکا تورنه کړه چې له طالبانو سره د سولې پروسه په ځان پورې منحصره کړې ده، او د هغه په وینا دا خبرې اترې په پټه ترسره کیږي چې د سیمې هیوادونه پرې خبر نشي. خو د سیاسي چارو افغان کارپو هارون میر ازادي راډیو ته وویل چې په دې دوه جبهو کې د سولې خبرې کول اصلا د طالبانو ستراتیژي ده. پوښتنه دا ده چې په جلا ډول د افغانستان د سولې د خبرو اترو پایلې به څه وي. کتونکي وایي یو پایله باید د ولسمشر محمد اشرف غنی د حکومت او د پخواني جمهور رئیس حامد کرزي په ګډون د افغان سیاستوالو ترمنځ د اختلافاتو زیاتېدل وي. توماس ریتګ وایي روسیا د افغان سیاسي ډلو ترمنځ د یووالي نه، بلکې د هغوی ترمنځ د تفرقې اچولو په لټه کې ده. ولسمشر محمد اشرف غنی هم له دې کبله چې حکومت یې د امریکا په ملاتړ او د روسیې لخوا د افغانستان د سولې له خبرو اترو بهر پاتې دی په غوسه دی. د ولسمشر غنی دفتر د افغانستان د سولې په اړه د مسکو پر غونډه انتقاد کړی دی او په هغې کې ګډون کوونکي افغان سیاستوال تورن کړي دي چې د واک د لاسته راوړلو په لټه کې دي. په روانو خبرو اترو کې څوک ګټونکی او څوک بایلونکی دی؟ د بحران د نړیوال سازمان سلاکار او د افغانستان څېړونکي ګرام سمیت په دې باور دی چې هیڅوک ګټونکی او بایلونکی نه دی، ځکه په پای کې به د دې خبرو ګټه ټولو ته رسیږي. افغان حکومت چې تر دې مهاله له دې خبرو اترو بهر پاتې شوی دی، ښایي فکر وکړي چې لوی بایلونکی دی. خو کتونکی هارون میر وایي د حکومت تر څنګ هغه سیاستوال چې د اساسي قانون پر اساس د افغانستان له 13 کلن بهیر دفاع کړی ده، فکر کوي بایلونکی دی. په همدې حال کې په سیمه کې د امریکا د پوځ د مرکزي قومندې مشر جنرال جوزف ووټل ویلي دي چې افغان حکومت باید د افغانستان د سولې په هر ډول خبرو کې شامل وي. دغه راز د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو له ولسمشر غنی سره په خپل وروستي تلیفوني تماس کې ژمنه کړې ده چې په افغانستان کې د سولې تر ټینګښت پورې به امریکا د افغان حکومت تر څنګ وي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړی استازی زلمی خلیل زاد تمه لري چې له طالبانو سره د افغانستان د ولسمشرۍ تر انتخاباتو مخکې د سولې تړون وشي او طالبان هم په دې انتخاباتو کې برخه واخلي. د همدې انتخاباتو لپاره افغان حکومت د قانون د تعدیل طرح چمتو کړی ده. د ولسمشرۍ ماڼۍ وایي د دغې طرحې په څرنګوالي پرون د کاندیدانو، د دوی د استازیو او سیاسي ګوندونو د مشرانو ترمنځ له مشورو وروسته پرېکړه په دې وشوه چې د یوې تخنیکي کمیټې له جوړولو وروسته دا مسوده تر راتلونکو 2 ورځو پورې بشپړه شي. د قانون د تعدیل په دغې طرحه کې څه دي؟ زموږ همکار یوسف خان چاتران د ولسمشر غنی له ویاند هارون خان سوري سره په دې اړه مرکه کړې او په سر کې د تعدیل پر اړتیا او د پرونی غونډې د جزئیاتو پوښتنه کړې. ښاغلی خان سوري په ځواب کې وویل
د ټولو خواوو، خصوصا د محترم کاندیدانو، همدارنګ د سیاسي اعضابو، د مدني ټولنې او د ناظر نهادونو د انتخاباتو ده، په دې ټولو غوښتنه همدغه وه چې په قانون کې تعدیل راشي. نو د روان کال د جدي د 28 متر یو دیرشم نیټې مشورتي غونډه جمهور رئیس د دوی سره درلودل چې په دې غونډه کې هغه اجماع د ټولو پر دغه و چې قانون تعدیل شي او همدارنګه د کمیسیونونو په برخه کې هم د دوی اجماع دا و چې کمیسیونونو کم تغییرات راکړي. نو په دې اساس د دوی د اجماع پر اساس ستره محکمه لوی څارنوالي د قانون اساسي لپاره د تطبیق یا د نظارت کمیسیون او د تخنیم کمیټه چې پراس کې دوام رسال د جمهور رئیس او ستانش دی، دوی کار وکړي او د دوی د کار په نتیجه کې د مسوده ماده سو د مسوده کې د ټولو خواوو چې مخکې ما نوم ذکر کړی د دوی یا شفاهي یا لیکلي نظریات راغلي او چې دا ټول نظریات په دې مسوده کې چې نهایی نه ده شامل شوی دي.
چې خنصوري سره پتمن زمونږ اوردون کې به لیوالتیا لري چې خبر شي د قانون په کومو مواردو کې تعدیل راځي، اومده برخي ویل شي کومې برخي دي چې هغه د بحث وړ دي؟
اومده برخي دا چې د مدني ټولنو د سیاسي عذاب او د نظر نهادو د انتخاباتو ده، د دوی اساسي غوښتنه دا و چې د ګزینش کمیټه د منځ ولرشي. نو په دې کې د ګزینش کمیټه له منځ تللې دی ولې هغه نوې میکانیزم چې دوی پیشنهاد کړی دوی د پیشنهاد پر اساس په قانون کې راغلی هغه دا دی چې سیاسي عذاب چې په وزارت عدلی کې رجستر دي، مدني ټولنې، د انتخابات نظر نهادونه، دوی به ټول 15 نفر لیست ورکړي ریاست جمهوریت د کاندیدانو په ډول چې په دې 15 نفرو کې د کمیسیون د انتخابات لپاره وي او په دو کې به اوی اقل 15 باید سود دي. د دو څخه بیا جمهور رئیس مشورې کوي د سترې محکمې سره، د مجلسینو، د رئیسانو سره، د لوی څارنوالۍ سره، کمیسیون د نظارت او تطبیق د قانون اساسي سره او د حقوق بشر د کمیسیون او د اعضاو د رئیسانو او مدني ټولنو سره د دوی د مشورو په نتیجه کې به د 2 نفر بیا ټاکل کیږي. همدارنګه د شکایت د کمیسیون لپاره هم همدغه اقشار چې مطرح شوه چې یعنی حدونه به 10 نفر معرفي کوي، په هغه 10 نفرو کې باید 3 ښځې او دوی د کی ولسوالۍ شوراګانو کې ډېر مهم تغییرات چې راغلي دي چې هغه خلکو ته ډېر مهم دي. چستون زموږ د لوړ تیر کې د سن شرط 15 کلن کوي، اده اقل سواد بدوي چې لیکو لوستو کولای شي او که کوم بل رسمي دند لري استفاده به ضرورت نه لري.
نسبتاً بنسټیز تغیرات ښکارې زماني جدول ته هم پکې پام شوی دی. د افغانستان ولسمشري انتخاباتو یا نورو هغه دریو انتخاباتو ته هم د ګوتو په شمېر میاشتې پاتې دي، تر هغې پورې دا ټول تغیرات ممکن دي؟
بالکل، ټول زمینه ورته مساعده ده. او مهمه دا ده چې په دې اکل د اقل 15 مشورتي جلسې شوي دي، نو اجماع د ټول دسته انشاءالله او پراتون کې دوه ورځې کې چې دا تعدیل نهایي سي هغه به کابینت راسي بیا به توشیح سي.
د جمهوری ریاست کاندیدانو تل په دې اړه باندې وخت نا وخت نیوکه او انتقادونه کړي دي، فکر کوي د هغوی سره په مشورو دا بهیر مختزي او ستونزه بنوي؟
دغه مشورې چې سوي دي د اقل 15 ستونزې په دوه کې د جمهوری ریاست ټول کاندیدان او که کاندیدان خپل تشریف نه درلودي خپل نمائندگان راستول دي، سیاسي عذاب، مدني ټولنې، د انتخابات ناظر نهادونه د ټول لوري په دغه مشورو کې شریک وو او پاینده کې بم شریک.
د افغانستان د جمهور رئیس اشرف غنی ویاند هارون چخنسوري. ازادي راډیو په منځني سپه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. نړیوالو چاپي خبروانو په خپلو تازه ګڼو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي؟ صفي الله سنګزی کتنه ورته کوي.
په افغانستان کې د سولې هڅو د غراز د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې احتمالي موافقه هغه موضوع ده چې د نړۍ ځینو مطبوعاتو ورته کتنه کړې ده. فارن پالیسی خبرونه په دې اړه تر دې عنوان لاندې لیکنه خبره کړې چې د طالبانو پر ژمنو باور مکوئ. د لیکنې په حواله د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ خپل ملت ته په وینا کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل د افغانستان د بحران په سولهییز حل پورې تړلی وبلل. خو فارن پالیسی خبرونه زیاتوي ولسمشر ترامپ ته چې ویل کېږي تل فکر په بدلېدو دی، د طالبانو لخوا کوم ضمانت نه دی ورکړل شوی. په دوام کې راغلی که وضعیت همداسې دوام وکړي خبرې باید د امریکا د حضور د توجیه په نسبت د سولې په موافقې ډیر وڅرخیږي. خبرونه همداراز وړاندیز کوي له افغان طالبانو سره د امریکا د خبرو لومړیتوب باید اوربند، د بهرنیو یرغمل شویو کسانو خوشې کول او له افغان قانوني حکومت سره د طالبانو خبرې وي. خو د فارن پالیسی په لیکنه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د خاص استازي زلمی خلیلزاد لخوا وړاندې شوی کاري چوکاټ نور لومړیتوبونه په پام کې لري چې مهمه یې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو وړاندیز دی او په بدل کې طالبانو ضمانت کړی چې تروریستان به له افغان خاورې په بهر برید ونه کړي. د خبرونې په باور په طالبانو باندې په داسې یو وخت کې باور کول به یوه لویه تېروتنه وي، ځکه له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په بدل کې یوه د نه اعتماد وړ ژمنه کیږي. نیویورک ټایمز ورځپاڼې په دې اړه یوه پوښتنه مطرح کړې چې له طالبانو سره ولې موافقه پر امریکا د بریدونو مخه نیسي. د ورځپاڼې په لیکنه له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د امریکا موافقه او په بدل کې د طالبانو وعده چې افغانستان به په بهر د بریدونو لپاره ونه کارول شي له بریا پرته له جنګ د وتلو یوه لار ده. د مقالې لیکوال دا هم لیکلي امریکایي ځواکونه د همدې اندېښنې لپاره په افغانستان کې دي او طالبان یې له واک لرې کړل چې تروریستان دا ځای په نورو د برید لپاره ونه کاروي. خو دغه خبره له واقعیته ډېر په نظریاتو ولاړه ده. نیویورک ټایمز په دوام کې لیکلي د افغانستان په جګړه کې دوه لوري ښکیل دي، افغان حکومت او وسلوال طالبان. هغه څه چې اوس وخت د سوریې، عراق، لیبیا او یمن تر جګړې متفاوته دي. د ورځپاڼې په باور د افغانستان کړکیچ تر نورو زیاتو جنګونو څو واره اسانه ده، ځکه په ټولو جنګونو کې طالبان د حکومتي عسکرو پر ضد جنګیږي او په دې لانجو کې لویې سیالۍ کمې مطرح دي. نیویارک ټایمز په دې خط خپله مقاله پای ته رسولې چې طالبان د نړیوال تروریزم د مخنیوي په هوډ کولای شي له افغان حکومتي پوځیانو سره یو ځای شي او دا کار په افغانستان کې د لویدیز د بې پایه حضور په نسبت په ښه توګه د تروریستي بریدونو مخه نیولای شي.
ازادي راډیو ته غوښتنه کوي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري او زموږ خپرونې د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې د اف ام په 0.15 اورېدلی شي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ټینګار کړی چې د سعودي ژورنالیست جمال خاشیخجي د مرګ دستور د هغه هیواد ولیعهد شاهزاده محمد بن سلمان نه دی ورکړی. خو نیویارک ټایمز ورځپاڼې د پنجشنبې په ورځ ولیکل چې د سعودي ولیعهد د 2018 میلادي کال په سپتمبر میاشت کې ویلي وو چې که خاشیخجي سعودي عربستان ته ستون نه شي او د حکومت پر ضد له تبلیغ لاس وانخلي یوه مرمۍ به ترې جار کړي. جزئیات د فرشتي جلال زی په راپور کې.
د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال عادل الجوبیر د جمعې په ورځ په امریکا کې خبریالانو ته وویل چې شهزاده محمد بن سلمان د خاشقچی د قتل امر نه دی کړی، خو په دې تړاو د نیویارک ټایمز پاڼې پر رپورټ یې له تبصرې ډډه وکړه. الجوبیر وویل هغوی پوهیږي چې د خاشقجي د قتل لپاره عملیات په ریاد کې د چارواکو د موافقې پر اساس نه دي شوي. جمال خاشقجي د اکتوبر په دوهمه نیټه په استانبول کې د سعودي عربستان قونسلګرۍ ته په شخصي اسنادو پسې ورغلی و او له هغه ځایه بېدرکه شو. وروسته معلومه سوه چې د سعودي عربستان د استخباراتو یو شمېر مامورین د خاشقجي د قتل لپاره استانبول ته ورغلي و او هغه یې وژلی دی. د یو شمېر سرچینو په حواله د خاشقجي جسد په قونسلګرۍ کې ټوټې ټوټې شوی او له منځه تللی و. د سعودي چارواکي وایي چې دا کار په ریاد کې مخصوصا د ولیعهد شهزاده محمد بن سلمان د اجازې له مخې نه دی شوی. سعودي چارواکو یو شمېر کسان هم له دې پیښې سره د تړاو په ګمان نیولي دي. د خاشقجي نامزدي خدیجه چنګیز او د ترکیه چارواکي د خاشقجي جسد غواړي څو د هغه د قتل د شرایطو په اړه څېړنې وشي. خدیجه چنګیز چې خاشقجي غوښتل واده ورسره وکړي او د همدې لپاره استانبول ته تللی و دا خبرې په خپل کتاب کې کړي چې له خاشقجي سره د خپلې آشنایي خاطرې په کې لیکلې دي. دا کتاب په ترکي ژبه خپور شوی او په روانو اونیو کې به په انګریزي او عربي ژبه هم خپور شي. ترکی چارواکی لا هم د خاشقچی د قتل پړه په چیرونو کې د سعودي لا همکاري رضایت نه لري. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاو شغلو د ملګرو ملتونو له سازمانه غوښتنه وکړه چې د خاشقچی د قتل پړه د تحقیقاتو څارنه وکړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي مفتش چې په دې اړه د چیرونو مشري کوي ویلي چې خاشقچی د یو ظالمانه جنایت قرباني دی چې مخکې له مخکې د سعودي د دولتي چارواکو لخوا پلان شوی و. د ملګرو ملتونو د ځانګړي مفتش د پنځشنبه په ورځ په رپورت کې ولیکل چې سعودي عربستان هڅه کوي چې د خاشقجي د قتل په اړه د ترکیه د حکومت څیړنو ته په یوه نه یو ډول خنډ پیښ کړي.
یوې بریتانوۍ نجلۍ چې د زیږیدو په وخت یې زړه له وجوده د باندې و له څوارلس میاشتو معالجې وروسته له روغتونه ووتله. وانې لوپا ویکنس اوس روغه ده او کوم جدي خطر ورته متوجه نه دی. په دې اړه تفصیل له سالم محمد صالح څخه.
کهیلا وړه هم وي باید ورباندې باور وزي. وانی لوپا ویکنس چې کله د نړۍ ته سترګې پرانیستې ویل کېدل چې تر ډیره به ژوندی پاتې نسي. زړه یې له اوله له تنې د باندې و. خو د بریتانیا په نوتنګهام کې د لایس استیر روغتون ډاکټرانو له درې واره جراحي وروسته د وانی زړه بیرته پر خپل ځای وګنډه. مهمه خبره دا ده چې پر دې څوارلس میاشتنۍ نجلۍ باید په کور کې شپه او ورځ پام وساتل سي. ویل کېږي وانی لوپا په ټوله بریتانیا کې لومړنۍ ماشومه ده چې زړه یې ورڅخه جلا و خو لا هم ژوندی پاتې ده.
د خبرونه په دې برخه کې د ازادي راډیو ته ساسو یو شمېر را رسېدلې پیغامونه چې په اوتومات ماشین کې مو ثبت کړي دي له تاسو سره شریکو. وړاندې بیا ازادي راډیو ته ساسو یو شمېر را رسېدلې سمسونه لولو، یعنی له اتمه بجو وروسته.
ستاسو له پیغامونو
حجاز د هلمند ولایت د مسجد ولی خالد خبر کوم طالبان ته دا پیغام درما کچیر دی د پاکستان د مستقل د نیوز خبرې عملی کې نه دي تر ما خطر دی د دې ته تمام سولي د تا فرغ نیوز خبرې کیر پر نظامو باندې چې خپل نظام خراب دی ایا چې نظام خراب شي دې دا کولای شي په نظام جوړ کې ایا دې کولای شي پاکستان په خله خپل نظام رنګ کې ایا خپل د وجود خلیو باندې خبره دې شک نشته چې نظام خراب شي ټول افغانستان به يرغل شي. ما یو پیغام دی د ولس مشر اچرا په نیسه صاحب چې هغه افغانستان د امریکایان کده نه وځي کده د دینه وځي امریکایان او له دې پاتې چې تاسو ټول امریکایان افغانستان هوته نو دا کومه ورته د طالبان وی نو ما را چې په نیسه دا یې لره چې ټول امریکایان د افغانستان نه بچو. السلام ورحمت الله وبرکاته.
دا طالبان که چېرته زړه د کومې صلح غواړي افغانان سره کېني نو د دشمن په کور کې دې نه کېني. د دوی دشمن خو اولنۍ امریکا او دویم روس ده، ځکه دوی د همدې په مقابلې ته اسلحه جوړ کړه او هغه کسان چې د دوی سره جنګېږي همدا خلک ورته اسلحې ورکولې او برابرولې. نو ولې په خپل ملک کې نه کېني، ولې خپل افغانانو سره نه، ولې اشرف غني سره نه کېني چې کرزی سره کېني؟ حال دا چې کرزی د دوی حکومت لنګ کړی و. قانوني سره کېني، حال دا چې قانوني د دوی د حکومت په ضد امریکای په سپورټ باندې دوی وشړل او هغوی قدرت نه ونیول. نو د طالبان نه ګیله لرو چې تاسو که چېرته رښتیا حقیقي صلح غواړي نو د افغانانو سره کښېني او په افغانستان کې کښېني.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
اته بجې او 1:30 دقیقې شوې. لنډ خبرونه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد یو ځل بیا هیله ښکاره کړه چې طالبان به د افغانستان د حکومت له استازیو سره خبرو ته چمتو شي. د ننګرهار چارواکي دا کوي چې په دغه ولایت کې د داعش پر ضد پوځي عملیات په ټول افغانستان کې د دې وسلوالې ډلې فعالیت کمزوری کړی دی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون به نن د 13 ولایتونو د اتیا بریالیو کاندیدانو ته چې ولسی جرګې انتخاباتو کې کامیاب شوي دي انتخاباتي وثیقې ورکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو جمهور رئیس ډونالډ ترامپ وایي د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره به د روانې میاشتې په وروستیو کې د ویتنام په پلازمینه کې وګوري. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د خپل پوځ یو شمېر جګپوړي جنرالان له دندو ګوښه کړي دي. د پوتین په فرمان کې چې پرون خپور شو ویل شوي چې 9 جنرالان او 2 ډګروالان چې د چیړنو په کمیټه د روسیې په کورونیو چارو وزارت او د بیړنیو حالاتو په وزارت کې پر لوړو څوکیو کار کاوه له دندې لرې شوي دي. په اوکراین کې د جمهوري ریاست لپاره 4 کسانو ځانونه کاندید کړي دي. په هغه هیواد کې د جمهوري ریاست ټاکنې د مارچ په 1 کې شي. او د امریکا د لوی څارنوالي سرپرست ویلي چې په هیڅ ډول یې په هغو تحقیقاتو کې مداخله نه ده کړې چې د امریکا د جمهوري ریاست په ټاکنو کې د روسیې د لاسوهنې په اړه روان دي. د ازادي راډیو په روانه خپرونه کې وړاندې د غوړي اچار تفریحي پروګرام لرو. ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر رسېدلې سیمېسونه هم لولو، خو لومړی به ورشو د افغانستان د کورونیو چارو د وزارت خبرداري ته. د کورونیو چارو وزارت په یوې ابلاغي کې خپل سره وسلوالو ته خبر ورکړی دی چې د دوی د ګرځېدو مخه به ونیسي او اجازه به ورنه کړي چې له وسلو سره وګرځي. د دې وزارت سرپرست ویاند وایي د افغانستان ټولو پولیسو ته هدایت شوی دی چې جنایت کوونکي، قانون ماتونکي او غیر مسؤوله وسلوال کسان ونیسي. له کابل د ازادي راډیو خبریال یوسف خان چتران راپور لري.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ټولو غیر مسؤوله وسلوالو ته ګواښ کړی ویلي دي له دې وروسته د هیواد په هیڅ ولایت کې نامسؤوله وسلوال، قانون ماتونکي او زورواکي کسان نشي ګرځېدلی. په هغې بلاغیه کې چې د یاد وزارت لخوا خپره شوې راغلي، افغان پولیس به د هیوادوالو د ښه امنیت د ټینګولو په هدف هیڅ زورواکي ته اجازه ورنه کړي تر څو په ټولنه کې عامه امن او نظم ګډوډ کړي. د کورنیو چارو وزارت سرپرست ویاند نصرت رحیمي د جمعې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د کورنیو چارو وزارت د رهبری د پریکړې او سپارښتنې په اساس له دې وروسته هیڅ زورواکی، قانون ماتونکی او غیر مسؤوله وسلوال نشي کولی چې په هیڅ ولایت کې وګرځي او د خلکو د اذیت سبب شي. دغه اقدام زموږ د ګرانو هیوادوالو د غوره امنیت د ټینګښت په موخه ترسره شوی. په دې توګه ټولو پولیسو ته سپارښتنه شوې چې په دې اړه جدي او کوټلي ګامونه واخلي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت له خلکو هم غوښتنه کړې چې د جنایت کوونکو، زورواکو او قانون ماتونکو په پیژندنه کې له پولیسو سره مرسته وکړي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې هم د کورنیو چارو وزارت د قانون ماتونکو، زورواکو او تر تعقیب لاندې د ځینو کسانو نومونه د ابلاغیو له لارې شریک کړي دي. وزارت د ځینو لستونو په اړه ویلي که څوک ورسره د دغو کسانو په پیدا کولو کې مرسته وکړي ورته به جایزې ورکړل شي. د غیر مسؤوله وسلوالو، قانون ماتونکو او زورواکو موجودیت د افغانستان یو له جدي ستونزو یادېږي او تلې خلکو پر وړاندې غبرګون ښودلی دی. د امنیتي او نظامي چارو یو شمېر کارپوهان د کورنیو چارو وزارت د وروستي ګام څخه په هرکلي وایي چې که په دې اړه له جدیته کار واخیستل شي لرې نه ده چې غیر مسؤوله وسلوال د خلکو له ځورولو لاس واخلي. د دوی له منځه محمد اګل مجاهد ازادي راډیو ته وویل
بدون شکه د کورنیو چارو وزارت اخري اعلامیه دا د ټولو افغانانو ته یو خوشخبري ده. کومو لوی لارو کې وسلوال، غیر مسؤول او غله کسان ولاړي چې دغه خلک ځوري د خلکو وسایدونه باجګیري کوي، حتی خلک د موټرونه کته کوي، اختطافیې د کورنیو نه دونه پیسې غواړي. نو کدا د نوی لارو امنیت تامین سی په افغانستان کې دا به د ولس لپاره د افغانستان د تاجرانو لپاره او د خلکو کاروبار کې زیات لپاره به ډېر لوی ګټه لاسته راوړي.
دی وی افغان حکومت له جدیت سره د غیر مسوله وسلوالو او زورواکو د مخنیوي وړتیا لري. د ښاغلي مجاهد پوینه باید د قانون ماتونکو پر وړاندې له قهریه قوې څخه استفاده وشي تر څو په هیواد کې د غیر قانوني کارونو مخه ډب شي.
افغانستان د شوزو د فوټبال د لوبډلې سر روزون کې د فوټبال پر نړیوال فدراسیون ژغ کړی دی چې د دې ټیم له یو شمېر ښځینه لوبغاړو سره د ناوړه چلند داوی وڅېړي او د دې ټیم د قرباني شویو نجونو د مسؤلیت لپاره نوي تدابیر ونیسي. کیلی لینډس وایي فیفا باید په خپل کلتور کې دې ډول کارونو ته اجازه ورنکړي. له دې مخکې د فیفا یوې کمیټې له افغان چارواکو غوښتي وو چې د ښځینه لوبغاړو او هغو نجونو د ساتنې لپاره اقدام وکړي چې دا سرغړونې افشا کړي دي. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل پر راپور کې.
د افغانستان د ښځو د فوټبال د ټیم سر روزونکې کیلی لینسی وایي چې افغان چارواکي د دې ټیم له یو شمېر غړو سره د ناوړه چلند د ادعاو په اړه د بې پرې تحقیقاتو لپاره د باور وړ نه دي. میرمن لینسی د فوټبال پر نړیوال فدراسیون فیفا غږ کړی چې د قرباني شویو نجونو د مسؤلیت لپاره نوي تدابیر ونیسي. نوموړی دا څرګندونې وروسته له هغه کوي چې یوې تحقیقاتي کمیټې د قرباني شویو نجونو د مسؤلیت او هغو کسانو د ځپلو لپاره چې د غلطو کارونو په کولو تورن شوي دي د یو لړ اقداماتو سپارښتنه کړې. د هیواد د فوټبال د ښځینه ټیم له غړو سره د ناوړه چلند په اړه د دې ټیم د یو شمېر پخوانیو غړو ادعاو لویه رسوایي جوړه کړه چې په نتیجه کې د افغانستان د فوټبال د فدراسیون د مشر کرام الدین کریم او ځینو نورو چارواکو دندې وځنډول شوې. د هیواد د فوټبال د نجونو د ټیم سر روزونکې میرمن لینسی له توماس رویټرز بنسټ سره له هنګ کانګ څخه په یو ټلیفوني مرکه کې وویل هغه میرمنې چې د لومړي ځل لپاره له دوی سره د ناوړه چلند غږ اوچت کړی له یو پراخ فشار سره مخامخ دي، ځکه دا د دوی او د دوی د کورنۍ لپاره د مرګ او ژوند مسله ده. میرمن لینسی وایي دا فکر کوي چې د فوټبال نړیوال فدراسیون باید په دې مسله کې مداخله وکړي، ځکه فیفا په نړۍ کې د فوټبال د اړوندو مسایلو مسؤلیت لري او که په خپل کلتور کې دې کارونو ته اجازه ورکړي نو په دې نړیواله مؤسسه کې د حقایقو پټول به دود شي. د فیفا یو ویاند ویلي چې دا مؤسسه له بشري حقونو د سرغړونو په برخه کې هیڅ راز زغم نه لري او د دې مسلې د حل لپاره هم له مخکې اقدام کړی چې په دې اړه د راپورونو څېړنه او د هغو نجونو د ساتنې لپاره تدابیر پکې شامل دي چې دا ستونزه یې لومړی راپورته کړه. د فیفا د پخواني مرستیال مشر د اردني شاهزاده علي بن حسین په مشرۍ په لندن کې یوې کمیټې د سې شنبې په ورځ له افغان چارواکو غوښتنه وکړه چې په دې برخه کې د ټولو شویو جنایتونو ادعاوې وڅېړي او د ښځینه لوبغاړو او هغو نجونو د ساتنې لپاره اقدام وکړي چې دا سرغړونې افشا کړي. ولسمشر اشرف غني له دې رسوایۍ وروسته په 13 دسمبر میاشت کې د دې ادعاو په اړه د تحقیقاتو حکم ورکړ. د افغانستان د فوټبال فدراسیون دا تورونه بې بنسټه بللي او چمتووالی ښودلی چې په دې اړه په تحقیقاتو کې به همکاري وکړي. خو میرمن لنسی ویلی چې دې مسلې ته باید جدي پاملرنه وشي، ځکه د دې په وینا افغانستان یوازینی هیواد نه دی چې دا ډول مسایل پکې پیښیږي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادي رادیو ته راستولی دي.
آدم احسان لیکي زه د افغان دولت څخه هیله کوم چې په دقت سوله وکړي، په ښه فکر او ښه نظر. عبیدالله سروري د لغمان له الیشنګ څخه لیکي تر څو چې وسلوال طالبان له افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته حاضر نشي فکر نه کوم چې دا خبرې کومه نتیجه ورکړي. حافظ جانان امیری د تخار له اشکمش څخه پر استول سمس کې لیکلي دي موږ باور لرو چې طالبان به له افغان حکومت سره سولې ته تیار شي. عبدالرحمن رحمانی د زابل له شاجوی څخه لیکي له ولسمشر اشرف غنی څخه دا تمه لرم چې خپل پوځي چارواکو ته ووایي چې له طالبانو سره د سولې خبرو تکشینی. امان الله د زابل له کلات څخه لیکي موږ رښتینی سوله غواړو. نورالدین منګل د پکتیا له څمکنیو لیکي افغانان دې اندېښنه نه لري، اوس ولسمشر لرو، د ډاکټر نجیب د وخت په څیر به سوله ګډوډه نه شي.
سنا سادات له میدان وردګ نه لیکي طالبان سوله غواړي او ولسمشر اشرف غنی نه غواړي. خالد لزابل لیکي که طالبان سوله غواړي نو په افغانستان کې د خبري وکړي نه په ماسکو کې. اسمت الله له میوند څخه لیکي سوله هله راتلی شي چې اوربند وشي. ګل احمد له کندهار لیکي د سولې خبري باید د افغانانو په مشۍ ترسره شي نه د بهرنیانو په مشۍ. وړاندې د ګوډې اچار تفریحي پروګرام لرو، خو مخکې تر دې چې د پروګرام ته مخه کړو یوه مرکه رااخلو. د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسون په پام کې لري چې نن د اتلس ولایتونو د راتلونکي ولسي جرګې د غړیو انتخاباتي وثیقې ور وسپاري. په دې ولایتونو کې لغمان، بدخشان، پروان، کاپیسا، نورستان، کونړ او ځینې نور شامل دي او د وکیلانو ټوله شمېره یې شاوخوا اتیا کسانو ته رسیږي. په دې اړه متکل د انتخاباتو د خپلواک کمیسون له ویاند سید حفیظ الله هاشمی څخه نور جزئیات پوښتلي دي. ښاغلی هاشمی د مرکې په سر کې د هغې پروسې پر څرنګوالي رڼا واچوله چې په نتیجه کې دا کاندیدان ولسي جرګې ته بریالي شول.
لومړنی او نهایي نتایج چې کله د اعلان شول د دواړو کمیسونو لخوا شکایاتو کمیسون رجزګي وکړه، هغه برسیانې او هغه ارزونې چې د دغه شکایاتو مطالق وو هغې ته یې رجزګي وکړه او د مصوبې په شکل به یې موږ ته لېږل. بیا مشترک دغه مصوبه د دوی تطبیقېدله په سیستم کې، نو پس د هغې نه موږ نهایي نتایج دغه اتلس ولایتو اعلان کړي دي. او دغه اتلس ولایتو چې اتیا او شاوخوا وکیلان کېږي، دې دپاره چې دغه تراکم د وظایف په کمیسیون باندې کم شي او دا وکیلان هم خپل کارو ته رسیدګي وکولی شي، نو د ټاکنو خپلواک کمیسیون فیصله وکړه چې د دوی دغه وثائق یا هغه وثیقې د انتخاباتي چې دي
بلې هاشمی صاحب، دغه کسان چې تاسو دا وثیقې ورسپارئ دوی بلا متنازع وکیلان دي د افغانستان د راتلونکي ولسي جرګې او د دوی پر سر د شکایتو د کمیسیون او د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ترمنځ هیڅ ډول لانجه نشته، همداسې ده؟
موږ دواړو کمیسیونونه په دې باندې مشکل نه لرو. دغه مصوبې چې د شکایتو کمیسیون موږ ته لیږلي موږ هماغه تطبیق کړي دي مشترک ډول او دا هم د افغانستان خلکو ته اعلان کړي. دې کې شک نشته چې شاید ډېر کوچني او بعض ځایو کې بعض اعتراضات او شکایات وسیږي تر اوسه پورې، ولې دا حجم د هغه شکایاتو پورې نه رسیږي څنګه چې یادیږي. ولې دا هم منلی شو چې دې کې 2500 نفره کاندیدانو 2009 کته تقریبا لاره پیدا کړې ولسي جرګې ته، یوولس د غزنی چې هلته انتخابات متاسفانه دي شوي، نو دغه اعتراضونه شته.
بله، مګر هاشمی صاحب، عملا په دروستیو څو ورځو کې هم د هیواد په بیلابیلو سیمو کې اعتراضونه دوام درلود. د دې معنی دا ده چې د دې وثیقو له ورکولو وروسته به د دې اعتراضونو لړۍ پای ته رسیږي؟
نو طبعا دغه د شکایتو کمیسیون فیصله اخیری فیصله ده، هغې فیصلې موږ تطبیق کړي دي او د افغانستان خلکو دغه نتیجه ده چې پس د هغې د شکایتو رسېدلو نه وروسته او ارزونې نه وروسته موږ دغه نتایج اعلانو د افغانستان خلکو ته. نو دا نهایي نتایج دي، دې کې تغییر نه راځي او دو امیدوار یم چې افغانستان خلک د ډیموکراسۍ دا دوم پړاو چې بورد او بخت دی دا هم ومني او قناعت وکړي دغه کوم څه چې د ټاکنو کمیسیون اعلان کړي.
له غزنی پرته د پاتې فکر کوم 15 نور ولایتونه راځي، د هغو انتخاباتي وثیقې به کله ورسپارئ؟
طبعا چې کله دغه ارزونه او دغه شکایت ته رسېدل د شکایتو کمیسیون کار دی، دا کله پای ته رسېږي او هغوی موږ ته خپلې هغه فیصلې او خپل هغه تطبیقات خپل هغه ارزونې شریکوي، موږ به تطبیقو په سیستم کې. طبعا چې موږ به په لنډ وخت کې هغه هم د وثیقې ورته توضیح کړو د هغې لپاره.
یو اټکلي وخت راته ښودلی
شي؟ دا مسله ډېر زیات ارتباط لري چې د شکایتو کمیسیون چې هغه دغه خپل هغه ارزونې څو خلاصي او څوخې موږ ته راکوي، ولې هغه ظاهرا وعده چې کړې ده تر اخر دلې پورې به اکثریت ولایتونه خلاصي که کوم ولایت پاتې کېږي هغه به بیا د فتو ورځو کې یهود په میاشت کې خلاصي.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویاند سید حفیظ الله هاشمی.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
دا ساجر ورو د دې سات د خبرونې له خبري برخي اونیس پروګرام ته مخه کوو د غړي اچار تفریح پروګرام.
Achar! Achar! Achar!
The tushy achar!
The gore achar!
جوڑون کے ننگیار ناشنا
خواگوری دون کو سلام خدای مو خواخ لرا وای د کابل خار هوا پا نڑای که تر طولو ککڑا وادا یواز سای سل را پاتیو آغا هم گران شوال سڑای که سامو نشی سلی نو چبه کوی خپل هوا مو د خپل بخاری او موټرو په دودونو ککړه کړه ده هر څه په خپل کو تو لګیا یو خپل بخې په خپل پته وروهو بیا ملامتو نور خلک د خبرونه په پیل کې مو د قانون استلو ل پالیسی جوړون کې سره مرکه درته کړه ده وای وری او د قانونو له حال خبر شي
د قانون د استلو په برخه کې مو تر اوسه څه کړی دي او څه کوي
د قانونو د استلو لپاره مو ډیره جامع او اړرخیزه پالیسی جوړه کړې ده په پالیسی جوړولو مو ډیر وخت تیر کړی دی دا اتلس کاله په پالیسی کار شوی دی او اوس ویلی شو چې پالیسی تکمیله شوې ده
نو عملی کیږي به څه وخت
اوس په همدې کار کوو چې څه وخت او په څه ډول یې عملي کړو څنګه یې عملي کړو او لومړی یې په کوم ځای کې عملي کړو
نو دا به څه وخت معلومه شي
کار پرې روان دی او ډاډ درکوم چې ژر یا وروسته به عملي شي خو عملي کېدل یې حتمي دي
د هغو قانونو په هکله چې همدا اوس راایستل کیږي څه وایاست
هو راایستل کیږي او که ووایم چې په غیر فنی ډول راایستل کیږي نو دروغ به مې نه وي ویلی موږ هڅه کوو چې دغه ډول غیر فنی کان کیندنې کلک وټکو وغندو
ولې مخه نه نیسئ
د ملګرو ملتو او امنیت شورا سره یې مطرح کوو
ولې د ملګرو ملتونو له امنیت شورا سره
ځکه چې دغه کیندنې یا زورواکان کوي یا هم وسلوال مخالفین او د هغوی مخه باید د ملګرو ملتو امنیت شورا ونیسي ځکه چې د بل چا په واس کې نشته که نه دا شل کاله به یې مخه نیولی وای
ویل کیږي چې په دغو کیندنو کې تاسو هم لاس لرئ دا رښتیا ده
موږ پکې مستقیم لاس نه لرو خو غیر مستقیم باید پکې دخیل اوسو
یعنی تاسو هم خپله برخه اخلئ ترې
نه پوهېږم چې وزارت په دې اکله څومره او څه نقش لري یو کمیسیون مو جوړ کړی ده او دنده مو ورسپارلې ده چې دغه قضیه په هر اړخیز ډول وڅېړي
ښه نور مو څه کړي دي
د قانونو د ایستلو پروسس او د صادرولو په برخه کې څېړنې او کار روان دی غواړو لومړی د قیمتي ډبرو د راایستلو کار ګړندی کړو او بیا قرار قرار نورو برخو ته پام وړو ځکه چې د قیمتي ډبرو شوقیان ډیر دي په پټ او براله ډول هڅه کوي چې دغه قانونه وسپړي او قیمتي ډبرې بهر ته یوسي
نو اوس مو ټوله پاملرنه قیمتي ډبرو ته ده
او د اوسپنې مسو نفتو او نورو کار درندې ماشینرۍ لویو پروژو او ډیرو پیسو ته اړتیا لري او د قیمتي ډبرو راایستل په وړو برمو او ډاینامیټو هم کیدای شي ځکه مو ټوله توجه همدې ته اړولې ده
او نو
موږ د قیمتي ډبرو د قانونو ایستلو داوطلبۍ جوړوو او د داوطلبیو کار ښه په جوش کې روان دی
نو څه ګمان کوې چې له قانونو به هېواد ته د کال څومره عواید لاسته ورشي
که د موږ جوړې کړې پالیسۍ عملي شوې نو بیا به معلومه سي چې څومره عواید راټولېږي او که پالیسي عملي نه شي نو بیا خو به همدغسې حال وي ته به ځان ته خوري کوې او زه به یې ځان ته ټول غرونه سوري سوري شول خو معلوم نه شو چې څه او څومره ترې ووتل ځکه د غرونو کیندل د قانونو ایستل د یوې جامع پالیسۍ له مخې نه ترسره کیږي
نو داسې ولې نه وایاست چې هېڅ څه مو نه دي کړي
ولې مو نه دي کړي هغه پالیسی جوړوو
زن خلق سوله تا خوشحاله دی او زن ور تا خفه دی آن ده میرمن او میره پا منز که هم توپیر دی یو خوخ او بل خفه دی لکه داسی موسیقی
خزه که سوله ویشی سنگه بکو؟
سنگه بکو؟ آرام جوان بکو؟
دا پیسه با سنگه کو؟
وی با، عیش با پی کو؟
کمو سوگ عیش کولو تا پرینک دی بیا؟
بیا با گزاره کو، لکه اوس، آغا دی، چلور موترو نالرو، خود غلو لویری یه رئیستالای نسو، او هر زای چیزو تکسی نیسو.
زوایم، چه لسول ورست لدین هم زیاد سختی رانشی، او پیاده تک تلو شو.
داسی بانه کیگی، خو که داسی وسول، لاخه دا، دنگر بسو، دی خیط وازگی با موویلی سی، روختی ها با مخصی، او چه سلمت را پیاده لار شو، سا نسو استالای دوم رستری کیگو.
در توایم، چه ورزش کوا، خو نیمانی، وای شرم ده، وز با خلق سوایی.
آغا دای پا انگل که خومنده وام نور نو چوکم
دو زلی منده که او دری زلی کیک او شده خوری نو منده دسته گتا کهی
تمیم لی دلائی چه دسار دی پخو خورو لپارا دی پخو پا خوالو تر دکانا پلای زی آوائی پلای تگ ورزش دای
نو دا خود روغ نوائیم او پخی خو پا سهار که دیر خون کهوی
نو دی تا دی پلی تگ ورزشم گتا نکهی
که گتا نکهی نو توانم نکهی او که سم نی نو آغا سر پا سر خورازی یعنی گت او تاوان برابر زوایم چی سوله بس دولوی
چه نشم ویلای دل تا دیه چیشی اتکالم که دای نشی امید با مداوی چی خبر خستی
دا اولادونا بس انگا کهو
اولادونا با بحر تا ولیگو غوطه با پا دوبای که دی اوتال سرپرستی پا غارا واخلی سپوگمه با پا استانبول که دی کشته یو مسئولیت واخلی لونگ با پا انقره که دی اوتل مشرسی غاتول با پا ابوظبی که دی غوره یو دی شرکت سرپرستی وکری او فخرالا با پا هند که دی سوداگره مسئول شی اسم وست طول لوده لوده دخوا و اخوا گرزی
تروس خود داسی گرزی لکه ایس چی دی دنیا لحال خبر نی دا پا چاقو و ها پا غد تومانچه دازو که تو لمر پلو فره تیر شو لگ با مسئولیت احساس کی
کدی ما منه سالم دا اوسا هاری و تخ پل مسئولیت وروس پارا او ویلیگا وای پلرگتلی زوی تا آسان دی تام خپل سر تا پریخی دی
زوایم چه پس رفته نشی او خزه کنه هر ورزی او پیخ کری وی
زانو ور تا او وایا چه لسول ورسا دا خبر نست سام سیده با گرزی
رختی آوائی خلق پس غم کی دی او مونگ پس غم کی دی های های
اوس پا مکره هغه بگنون کی خبر تا چه هم دا اوس را ورسیده پا خوشینه سرمو خبر تر لاسه کر چه ده مندهی پا یا بل مارکیت که او رو لگیده. پا مارکیتونو که ده او لگیدنه پا دوام دا چویم مارکیت ده چه ده او پلمبو کی سوزی او دودونه آسمان تا پرتکیگی. خبر زیاده وی چه دوکانداران او غلپ گده لدوکانونو مالونه باسی او کورونو تا یوری. دا چه غل مالونه ده چل پاراوری یو تا نغل چه پوزبند اچوالیو او غط پنده پشاو پور خطا دول داسی ویل
ده همال میلا یو دوکان را ویست اما ویل ونس وزی ووسی دوکان در لدره کده چه مالی ورده وسپارم غریب و پریشانه وی
خبر وایی چه تو سوا دوکانونا وسوزی دل او لاوز هم او لمبی وی او غاری نور و مارکیتون تا زان ورسوی دا چه ده دغه دول اور لگی دنو مخنیوی چنگ که دایشی یو تن مسئول چارواکی داسی ویل
پا مارکیت که چه او زلور و لگیگی نو بیای مخنیول ساده کار نده زکه اتفایه غواری او اتفایه هم پریمان او با لوی لاره او دیر تانکرونا او وسایل چه البته داشان دلتا دیر کم دی نو خبره داده چه پا طول و مارکیتون و مندیانو که دکانداران لزان سر کافی او با او دیو با شندلو لاسی بمبی او لری دکاندار کولیشی دی خپل دکان او برخه او با او بمبی تا بیلکی یعنی او دان بیلر سطل بوشکا او کوزه او لری دا طول او با دکی کلا چه مارکیت او رو آخیست جرجر دی دی خپل دکان پا او با روشندی که هر دکاندار دا کارو کی نور غوگم نشو خوزه ولی او
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو هارون ګلزاد، برای افغانپور، سپوږمۍ، حیا اوریاخیل، هیله زورمتۍ او زه صادق سپینغر. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوست بکسونو شمیرې مو دادی: کابل 441، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 4.